احمد شپر باشید.
جاوید نعیمی مننه د ازادي راډیو د دې ساعت د اورېدونکو هرکلی کوم. د خپرونه چې په منځنۍ څپه 12:30 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. تر خبرونو وروسته مو د افغانستان د سولې د عالي شورا له دې هیلې خبرو چې له طالبانو سره د سولې خبرې به پیل شي، او پاکستان تور پورې کوي چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر یوې پوځي اډې پرونی برید په افغانستان کې پلان شوی و. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. په هرات ولایت کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د څلور کارکوونکو د وژلو په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي دي. د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو له حضوره پاک سوي دي. او په پاکستان کې د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوال طالبانو د برید د تلفاتو شمیر 300 ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. په هرات ولایت کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د څلور کارکوونکو د وژنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي دي. دغه څلور کارکوونکي د دې ولایت په ګذرې ولسوالۍ کې تر تښتونې وروسته وژل سوي دي. د هرات د والي ویان احسان الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کارکوونکو د وژنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي او د نورو کسانو د نیولو هڅې روانې دي. چارواکي وایي دغه کسان تېر اونۍ تښتول سوي وه، او اختطاف کوونکو د هر سړي پر سر د هغه له کورنۍ د 1,00,000 افغانۍ غوښتنه کړیوه. د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو له حضوره پاکې سوي. د بلخ سرپرست والیات محمد نور چې د دوه پوځي عملیاتو مشري کوي وایي د بلخ، جوزجان او سرپل ولایتونو د امنیتي ادارو په همغږۍ دغه عملیات تنظیم کړي دي. د بلخ چارواکي وایي دا مهال د هوایي ځواک په ملاتړ دغه پوځي عملیات یوازې د چمتال ولسوالۍ په البر سیمه کې روان دي. د دوی په خبره چاربولک، شولګر، زاري او کوشنده هغه ولسوالۍ دي چې د وسلوالو له موجودیته تصفیه سوي دي. د بلخ د امنیت قوماندانۍ ویان کریم دوراني ازادي راډیو ته وویل د وای د افغانستان د پوز هوایي ځواک له فضا دښمن په نشه کړی چې د دوی څو غړي وژلې او څو موټرونه ور ویجاړ کړي دي. تر دې مخکې هم د بلخ ولایت په څو ولسوالۍ کې پوځي عملیات سوي وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پکتیکا ولایت امنیتي وضعیت د شوالي لپاره به په ولایتي اداره کې اصلاحات راسي. د جمهور رئیسات له مطبوعاتي دفتره په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی غنی د خبرې پرون د پکتیکا له چارواکو سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې پر مهال په یو ویډیوي کانفرنس کې وکړي. اعلامیه وایي ولسمشر اول د پکتیکا د امنیتي مسؤلینو راپور واورید، وروسته د دې ولایت د وضعیت د شوالي لپاره په ولایتي اداره کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ. په اعلامیه کې نه دی ویل سوي چې به څه ډول اصلاحات وي او کله به پیلېږي. افغان چارواکي وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نسته. د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نسته. د ټاپي پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته انتقالېږي. د قانونو او پېټرولیم وزارت ویان محیدین نوري ازادي راډیو ته وویل
تا کنون در جریان 4 ماه گذشته ما شاهد
دی وای پتیرو چلور میاشت کی تر اوسه د کوم خند شاهد نه یو کوم حقوقي یا اداري ستونزه هم نه د پیښه سوي چې دغه بهر چکنې کړي. هله لرو چې د مشرتابه تر ټاکل کې دوه د ټاپي پروژې کار پیل سي. د ټاپي پروژې د غازو د نلیکي ډېره برخه له افغانستان تیریږي چې د پروژې له پیل سره به یوازې په افغانستان کې 500 زره کسان ته کارونه پیدا سي. اوس هم څو بهرني خبرونه. پېښور ته چیرمه د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوال طالبانو د پرونی برید د تلفاتو شمیر 300 ته ورسید، چې په دې کې 6 کسان د پاکستان د هوایي ځواکونو دي، 14 برید کوونکي او 4 هم ملکیان دي. په بډه بیره کې پرونی برید د پاکستان په تاریخ کې پر پوځي تاسیساتو د وسلوال طالبانو تر ټولو خونړی برید ګڼل سوی دی. د دې برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی دی. دا لنډه معلومه چې په دغه برید کې څو تنه وسلوالو لاس درلود او څو تنه په تیښته بریالي سوي دي. پېښور ته نږدې تر دې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بي پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې یو کور په نښه سوی چې درې سخت دریځې پکښې وسلوال پکښې وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي دوی نه پوهېږي چې دا د امریکا بي پیلوټ الوتکې کړی او که د پاکستان د بي پیلوټ الوتکې لخوا سوی دی. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ به روان اونۍ د لومړي ځل لپاره اوکراین ته ولاړ سي او د دغه هیواد له چارواکو سره به د اوکراین پر کړکیچ خبرې وکړي. ناتو وایي چې ستولتنبرګ به د سپتمبر په 1 او 2 لویف او بیا کیپ ته ولاړ سي او د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشنکو، صدر اعظم ارسینی یاتسینوک او د پارلمان له رئیس سره به وویني. د ناتو سرمنشي به همداراز د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا په غونډه کې برخه واخلي. اوکراین د لویدیځ نږدې ملاتړ دی خو د ناتو د 28 هیوادونو غړیتوب نه لري. امریکایي چارواکي وایي روسیه سوریه ته جنګي جوټ الوتکې لیږلې دي. دوی دا په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور د زیاتېدو د پلان یوه برخه ګڼي. دې مسئلې په واشنګټن کې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د مسکو د مستقیمې لاسوهنې په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. چارواکو پرون ریټرز اژانس او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته وویل چې روسیه لږ تر لږه څلور تکتیکي جنګي جوټ الوتکې د سوریه لازقې هوایي اډې ته چې د مدیترانې سواحلو ته نږدې پرته ده لیږلې دي. دا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مهم مرکز ګڼل کېږي. په نورو راپورونو کې ویل سوي چې روسیه په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه څلور بریدګري او ځینې ترانسپورټي څرخې الوتکې دغې هوایي اډې ته رسولې دي. دغه راز په وروستیو ورځو کې د روسیې د سمندري ځواکونو ځینې جنګي کښتۍ هم له بالکان سمندر نه لیدل سوي چې د مدیترانې سمندر خواته روانې وي. او د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو او د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو لسه باندې یوه کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریې پر شخړه یې بحث وکړ. دوی په خپلو کې دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د روسیې لخوا په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو زیاتوالی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې کړکیچ پیدا کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو آشتن کارټر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 500 دقیقې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یوه موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه له کړکیچ او د یو بل په چارو کې له لاسوهنې نه لرې وساتل سي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاورې پورې د اوکراین د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنې له کبله له مسکو سره په لوړه کچه خبرې ځنډنې سوې. د سوریه د لزقیا په هوایي اډې کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کول د سوریه پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هممهاله هوایي جنگي ماموریتونو امکانات زیات کړي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې علي شورا د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تر دې خبرو وروسته چې د سولې خبرې به شروع کیږي دغه خبرو ته هیله پیدا شوه.
زه هیله من یم چې په راتلونکي هفته کې به د سولې د غوښتنې پیل شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان د پوځ ویان تور پوری کړی چې دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر وی اډې پرونی بریټ په افغانستان کې پلان شوی وو.
یي جو لوګ آئے یي افغانستان سے آئے، یي آپریشن افغانستان میں پلان ہو رہا تھا.
دا به هم واوري چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې چین پر نړیوالو ژغ وکړ چې افغانستان سره مرستې وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د روسیا او امریکا د دفاع وزیرانو له غونډې خبرو لیدنې کتنې خبرو او خبرو البته او دا ساده یو اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو.
زنه خالدي چوکور وروړي، زنه بوکس پنجه وروړي، انداغه وسیر تر وروړي، مکتب ته نه داخل تم وروړي.
په دې اړه به هم په دې خبرونه کې واوري چې د کابل په جنو مکتبونو کې خلک بوکس پنجه او چاقوګان ګرځي. د افغانستان د سولې علي شورا یو غړی ویل وسلوالو طالبانو سره به د افغان حکومت د سولې خبرې پر راتلونکو نوې کې پیل شي. دی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي ورستي څرګندونې هلي بخښون کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ورم ورس د امنیت شورا په غونډه کې وویل هله مندې چې د افغانستان د سولې خبرې به پر راتلونکو نوې کې بیل دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات او تفاهم مشي پیل شي. صالح محمد صالح راپور لري.
د سولې علي شورا یو غړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هایسم د څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلې دي بیل دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات او تفاهم وسی د سولې خبرې به پر راتلونکو اونیو کې پیل سي. شغلی هایسم د څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبه ورځې په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت را بلل سوی و کړی دي. د افغانستان د سولې عالی شورا غړي او د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې ممکن پیل سي. شغلی فوزی هم وویل چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل سي.
د افغانستان لپاره د ملل متحد د استاذي کوم څرګندونه چې کړې دي هغه امیدوار کننده دي، ځکه د افغانستان په قضیه کې د ملل متحد رول ډیر مهم ده. د ملل متحد له همدردۍ او همکارۍ څخه پرته د افغانستان د مسلې حلول ستونزمن کار دی. له دې امله موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه راوړاندې شي، موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکرات پیل شي.
نه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي، نه د سولې عالي شورا او نه هم د وسلوالو طالبانو استازو د دغو خبرو بیا پیل ته دقیقه نیټه ټاکلې ده. هممهاله اسلام آباد هم هیله څرګنده کړې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ ممکن د سولې خبرې بیا پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمه پورې په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل
دا د افغان طالبانو کورنۍ خبره ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او په یو امیر متفق شي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به د تشدد نه لاس واخلي او مذاکراتو کې به شریک شي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، پاکستان ژمن دی چې د افغانستان مذاکراتي او مفاهمتي عمل کې د سہولت کار کردار جاری وساتي.
لو وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو مخامخ خبرې چې د پاکستان په مری سیمه کې کېدونکې وي، د جولای میاشتې په ورستوي کې د ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو پیدا کېدو له کبله وځنډېدې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم وړ مورز د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې په څو اونیو کې به له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. امنیت شورا ته بیا په ملګرو ملتو کې د چین استازي ویلي دي چې نړیوالې هڅولې دي چې له افغانستان سره مرستې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین همکاري ورته ډېرې مهمې دي. په دې اړه تفصیل د صفي الله سنګزي په راپور کې.
افغان حکومت وایي چې د چین د خلکو جمهوریت تل ورسره همکاري کړي او ورسته هڅې د ستایلو دي. په ملګرو ملتونو کې د چین هیواد دایمي استازي د امنیت شورا په یو غونډه کې چې د افغانستان د حالت په ارزونې جوړه شوې وه، په نړیوالو غږ وکړ چې له افغانستان سره د اقتصادي ثبات او بیا رغونې په برخو کې دایمي همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین نه یوازې په دواړخیزو بلکې په سیمهیزو او نړیواله کچه له افغانستان سره خپلې همکاري کړي او مرستې ورته ارزښت لري. د وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه داسې ویل: ملګری او گاونډي هیواد د چین د خلکو جمهوریت په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره ګټورې مرستې کړې دي. اوس هم له افغانستان سره خپل مرستو ته ژمن دی. چین د سیمې او نړۍ په کچه په نړیوالو غونډو کې له افغانستان سره ولاړ پاتې شوی او همکاري ورسره کړې ده. د چین همکاري د افغانستان لپاره د قدر وړ دی او هر کله ترې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې تیر ورځ په نیویارک کې وشوه، د چین دایمي استازي لیو جی وویل چې افغانستان اوس وخت بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ په برخو کې له ننګونو سره مخ دی. ښاغلی جی وویل چې د دغو ننګونو او ستونزو په پای ته رسولو کې اړینه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري وکړي. افغان حکومت ویلي چې چین ورته په سیمه کې د یو لوی اقتصادي هیواد په توګه یو مرسته کوونکی ګاونډی دی او تل یې په بیلابیلو برخو کې رغنده همکاري کړې دي. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د چین همکاري د ټولو هیوادونو په نسبت د دې لپاره د اهمیت وړ دی چې افغانستان ته نږدې دی او په نړۍ کې دویم پیاوړی اقتصاد لري. د کابل پوهنتون استاد او اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه داسې وویل:
چین کولای شي چې په افغانستان کې په اصطلاح مختلفو برخو کې پانګه اچونه وکړي او دغه غږ هم البته د یو ګاونډي په صفت او لوی قدرت اقتصادي په صفت قابل د قدر ده. اما دغه چې مثلا نړیوال بودی ته په کومه سترګه وګوري، ولې متاسفینه دلته چاله هم وجود لري د هیوادو په مابین کې چې آیا
چین تیر کال کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ، د افغانستان سره تر 2012 کال پورې د 320 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه او له هغې مخکې هم څو واره په لسګونه میلیونو ډالره مرسته کړې وه. د چارو څېړونکي وایي که چیرته د چین په څیر لوی هیوادونه په افغانستان کې په بنسټیزو چارو پانګونې وکړي، نو دغه هیواد به ډېره لنډه موده کې په یو قوي اقتصاد بدل شي. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید تل د نړیوالې ټولنې ترڅنګ خپل قوي ګاونډي او نږدې هیوادونه وهڅوي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي او د دغه پانګونو د کنټرول لپاره باید خپل ظرفیتي کمزورتیاوي چې ډیر ستونزې رامنځته کړي لمنځه یوسي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
پاکستانی پوځیان وایي چې په بډبیره کې د هوایي ځواکونو پر مرکز د تیرې ورځې په برید کې د هوایي ځواک شپږ ویشت تنه ووژل شول. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا تیر ماښام رسنیو ته وویل چې د دغه برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او برید کوونکي له افغانستانه راغلي وو. د خبري غونډې پر مهال د پاکستان د پوځ د ویان د څرګندونو جزئیات له پېښوره د سبي شفق پورا پور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په پېښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یوې اډې د ډلهیز وسلوال برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او همداراز ادعا کوي چې دغه برید لپاره بریدګر له افغانستانه راغلي و. دا په داسې حال کې دا چې پاکستانی طالبانو د جمعې په ورځ د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډه بیره سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو کم برید وکړ چې په نتیجه کې د وسلوالو په ګډون درې څلوېښت کسان ووژل شول. د پوځي چارواکو په وینا دغه برید په وژل شو کې د پاکستان د هوایي ځواک شپږ ویشغړي، څلور روسي وګړي او دیارلس بریدګر شامل دي. د چارواکو په خبره وسلوالو برید کوونکو عسکري یونیفارم اغوستی او په دوو ډلو کې د پوځیانو د اوسېدو ځای ته ننوتي وه چې هلته یوې ډلې پر جومات برید کړی او شپاړس تنه یې پکې وژلي وه. له بلې خوا د پاکستاني پوځ ویان جنرال عاصم باجوا د جمعې په ورځ ناوخته په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې پر پوځي اډې دغه برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی او زیاته کړه چې د برید پر مهال برید کړل افغانستانه کنټرول دی.
یہ جو لوگ آئے یہ افغانستان سے آئے، یہ آپریشن افغانستان میں پلان ہو رہا تھا.
دغه خلک له افغانستان راغلي ول. د دې برید پلان په افغانستان کې جوړ شو او له همدې هیواد عملی او کنټرول ده. دا چې د دې تر شا نور څه محرکات او ریښې دي په دې اړه استخباراتي ادارو کار روان کړی. نو زه اوس مهال په دې اړه څه نه وایم، خو د نورو تفصیلات ترلاسه کولو وروسته به تاسو سره ضرور شریک کړم. باجو همداراز زیاته کړه دا برید د پاکستاني طالبانو هغه ډلې کړی چې قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته تښتېدلي. خو د دې تر څنګ دا هم وویل، موږ هیله لرو چې په افغانستان کې دې پریت پلانې دل باندې د مانونه لري چې ګنې په دې کې باندې د هیواد دولت یا کومې تاریخ کې لوي. هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې دغه حمله د پلانې دوه ادای سرسري نه، بلکې د کره معلوماتو او د ترهګرو د ټلیفونونو د ثبتولو پر بنسټ کړی ده. د وسلوالو لخوا په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم دغه برید په تیر دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي خونځي تر برید وروسته تر ټولو ستر برید انګیرل کیږي. په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم دا برید په داسې وخت کې شوی چې پاکستاني ځواکونو د تیر 2016 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد د ضربیاضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د پراخو بریاوو ادعا کوي. د پاکستانی پوځ ویان د طالبانو د برید دغه عملیاتو غبرګونو باله خو ټینګار وکړ چې د ترهګرو او د هغوی د مرستندویانو تر ځپلو پورې به دا عملیات دوام ولري. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پوځ لوی درستیز او نورو سیاسي او پوځي مشرانو په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم د طالبانو برید غندلی او په خبره یې چې دا ډول بریدونه یې حوصلې ټیټولی نه شي، بلکې د وروستي تروریست او تروریزم تر ختمېدا به پوځي عملیات دوام ولري.
په فیسبوک کې افغان نجونې څه ستونزې لري؟ دا مسله نړیوالو چاپی خپرونو ته په کتنه کې چیرل شوې ده. دغه ورځپاڼو د افغانستان په اړه نور څه خبره کړې دي، د رضوان مراد په کتنه کې اور.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د 2018 کال په پای کې د افغانستان پریښودل به یو دردونکې تېروتنه وي. ورځپاڼې لیکي، څوارلس کاله وړاندې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پیل شوه. پر امریکا د سپتمبر د 11 په بریدونو کې 2990 کسان ووشل شول. له هغې راهیسې بیا په افغانستان کې د ماموریت په ترڅ کې 2350 سرتیرو قرباني ورکړې ده، تر څو پرې نږدې چې له افغانستان څخه بیا امریکایانو ته کوم ګواښ متوجه شي. واشنگتن پوسټ لیکي، په افغانستان کې د امریکا د قربانیو پایله او د دې هیواد راتلونکی اوس په هغو پرېکړو پورې تړلی دی چې باید اوس وشي. ورځپاڼه لیکي، ولسمشر بارک اوباما به پریکړه کوي چې څومره سرتیری په افغانستان کې پاتې شي او که پاتې کیږي نو د 2018 کال تر پایه به وي او که څنګه. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي، طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي دي، د داعش حضور هم اندېښنې پیدا کړي دي او د نړیوالو مالی مرستې هم کمې شوې دي. دا مطلب د لیکوال په وینا دا تحولات په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د 2018 کال تر پایه ښایي په افغانستان کې یو بهرنی سرتیری هم پاتې نه وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو بله مقاله کې د انټرنیټي غلو په اړه د ښځو د اندېښنې موضوع یاده کړې ده. افغان خزی وای د انټرنیټي غلو او هکرانو للاسا د فیسبوک ل کارولو ویریږي. ورسپانه دی افغان میرمنې کې سره خسته ده چې د فیسبوک لپاره تصویرونه غلا شوې دي. دا میرمن ادا کوي چې فیسبوک پانه چا حق کړی ده او د دې تصویرونه په یو جالی پانه کې ایښې دي. فرید احمدی چې د کابل په لویدیځه برخه کې د انټرنیټ کلب لري واشنگتن پوسټ ته ویلي د ښځو په نومونو د فیسبوک پانو جوړول 50% کې زیات شوي دي. ورسپانه د فیسبوک د نړیوالو تولیداتو د پالیسۍ د مشرې مونیکا بیکرت څرګندونې راخستي چې وایي د هغو کسانو پر وړاندې چې د فیسبوک کاروونکو ته ګواښ متوجه کوي دوی هیڅ زغم نه لري. نوموړې ویلي فیسبوک هغه مهال جالی پاڼه په نښه کولی شي چې د پاڼې کاروونکی بل چاته د دوستۍ غوښتنه واستوي. په همدې حال کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویان محمد یاسین سمیم واشنگتن پوسټ ته ویلي دا وزارت دا وړتیا لري چې مجرمان کشف کړي او له هغوی څخه ترلاسه شوي معلومات امنیتي او قضایي ادارو ته وسپاري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ننګرهار معرف ریاست د دې ولایت په هسکه مینا، کوټ او اچین ولسوالیو کې د شونځیو د تړلو خبر ورکوي او وایي چې په دې سیمو کې په زرګونو زده کوونکي او ښوونکي له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. د ننګرهار له معرف رئیس محمد آصف شینواري سره فرشتې جلالسی مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې څومره شونځي تړل شوي دي. ښاغلی شینواري په ځواب کې وویل
د ننګرهار ولایت په درې ولسوالیو هسته مینې، کوټ او اچین کې په ټولیز ډول 50 ښوونځي چې 15 بابې په هسته مینې کې دي، 21 په کوټ ولسوالۍ کې دي او 12 هغه په اچین کې دي. دا په بشپړ ډول تړل شوی دي او ښوونکو او زده کوونکو ته ښوونځیو ته د ورتګ اجازه نه ورکول. ښوونکي او زده کوونکي د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. همدارنګه هغه څوک چې په دې ښوونځیو کې دی هغه د معرف شتمنی ده او بیت المال دی. موږ سره د دغه څوکو د ځای کېدو اندېښنه هم شته او دا مو هم شریکه کړې چې نږدې په هر ښوونځي کې موږ یو ساینسي لابراتوار لرو، یو کتابتون لرو، هغلته اداري وسایل لرو، میزونه، چوکۍ، الماری، فرشونه او تر ټولو مهمه دا چې د زده کوونکو نتایج او وزیرګانې او د هغوی هغه ټول کاری سوابق په دې ښوونځیو کې موجود دي. د دې د ځای کېدو ویره هم شته. په دې ښوونځیو کې د نجونو لیسې شته، د مسلکي او تخنیکی ښوونځي په کې شته، دارالمعلمینونه په کې شته، دینی مدرسې په کې شته. په ټوله کې د اټکل د مخې په دغو 50 تر شو ښوونځیو کې نږدې 1500 زده کوونکي چې درېمه برخه یې نجونې جوړوي په زده کړو بوخت وو. د دوی درسي بهیرم د پاوشا 500 خون کولخوا پر مخ دیول کېده چې ادم غړي د ولایتي ادارې د سپارښتنې لمخې خون کې په نورو خونځو کې په خدمت ډول ګمارل شو دی او د زکوونکو د پاره کې چیرېم کدوې مقدار شی عمومي شي په ډلې شکل کې تر مشتنه دی. البته موږ غوته موقت ډول باندې خونځي جوړو د مرستکونکو ادارو په مرسته باندې خصوصا د یونیسف په مرسته باندې.
دې څو ویلي دي چې ولې دا کار کوي؟ ځکه تعلیم خو اسلامي حق دی د انسانانو.
موږ په همدغه ولسوالیو کې چې ما یې نمونه واخلو په ټوله کې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې خپل استازي دفترونه لرو، یعنی هلته د پوهنې څانګې لرو. هغه چې موږ ته کوم معلومات راستولې دي که څه هم دا به ډېر رسمي بڼه ونه لري دا معلومات او یا کېدای شي ډېر کره او دقیق هم نه وي، خو په ځینو سیمو کې داسې ول شوي دي چې ګواکې دا ښوونځي د دې لپاره تړل شوي چې دوی ته په راتلونکي کې خپل نصاب ورکول کېږي. دغه یو داسې ګونګ حالت دی. موږ هم تر اوسه پورې د ځینې اضافه نور معلومات نه لرو چې د دې ورهاخوا نورې څه خبرې شته.
په ننګرهار کې په نورو کومو سیمو کې مکتبونه دغسې د خطر سره مخامخ دي؟
خصوصا هغه سیمې چې د ډیورنډ پولې ته نږدې پرتې دي. تقریبا د ننګرهار یولس ولسوالې چې ډیورنډ ته نږدې پرتې وي او تر ډیره په دغه سیمو کې جګړې هم رامنځته کیږي. نو هر چېرته چې جګړه وي زموږ اندېښنه دا وي چې زموږ ښوونځي به تړل کیږي، زموږ زده کوونکي به شهید کیږي، زموږ ښوونکي به شهید کیږي.
تاسو خو په روان کال کې د خپلو کارکوونکو او د خپلو زده کوونکو د تلفاتو شمیر نه معلوم
دا سی دقیق شمیر موږ نه لرو خو پښینه سره چې موږ سګنی کال کې هم د زکوونکو د تلف کېدو خبرونه واقعیت لرو هم د خون کلرو
شنواره سپتاسي مخکې وویل چې له حکومت غواړي چې پاملرنه وکړي نو حکومت خو تاسو یاست څنګه پاملرنه غواړي تاسو
موږ یو نظام درلود یو سیستم درلود چې دا خونځو کې موږ د ملاتړ شوراګانې درلودې په هر حالت کې دغه شوراګانې خونځي سره همکارې وي او شرایط د شراغلي چې دغه جوړښت زمونږ تللی دی د شوراګانو اکثره کارکوونکي د جګړو له امله کډه شوي له یو ځای بل ځای ته موږ دا نه غواړو چې حکومت دې زموږ هر خونځي ته یو څوکیدار یا پولیس ودرایي ځکه چې نه سوه خونځو ته چې دوه دو پولیس ودرایي نو یو ضرورت اته سوه پولیس کې موږ نه غواړو چې خونځي دې پولیس وساتي بلکې موږ غواړو حکومت چې دغه سیستم را ورغی موږ تل دا ویل چې معرف یو غیر سیاسي او غیر فوزي اداره ده بلکې یو ټولنیز اداره ده چې هر څوک خپل تصویر ویني موږ غواړو همدغه تصویر خلکو ته وړاندې کړو که هغه د مخالف وي که هغه د موافق وي موږ توفیر پرته روزنه ورکوو او دا زمینه مساعده کړې ده
د ننګرهار د معرف رئیس محمد آصف شینواری وویل په هسکمینه کوټ او چین ولسوالیو کې و 50 شونځي تړل شوې دي د کابل شهر د جنو شونځیو یو شمیر زکونکو د بیباک زکونکو لخوا شونځیو ته د جنگي وسایلو راوړلو شکایت لري او وایي چې دوی څو ځله په دغه وسایلو د زکونکو د شبل کېدو شاهدان و ډیری تخ زکونکو په دې باور دي چې په شونځیو کې انسبات نشته او زکونکو شونځیو ته د ورتګ په وخت نشي نه تلاشي کیږي دوی له اړوندو حکومتي ادارو غواړي چې شوانځیو ته دي د بیباک زده کوونکو او کسانو د ورتلو مخه ونیسي په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي دغه مسله راتوي او په شوانځیو کې د نظم او ډیسپلین خبره کوي نور حال له کابله د نجیبې زمان پر راپور کې
په کابل کې د شوانځیو یو شمیر زده کوونکي له هغو ځینو بیباک زده کوونکو چې شوانځیو ته جنگي وسایل راوړي شکایت کوي او وایي چې دوی څو ځله د دوه وسایلو په ذریعه د زده کوونکو د ژوبل کېدو شاهدان و ډیری دغه زده کوونکي وایي چې په یو شمیر شوانځیو کې نظم او ډیسپلین نسته دغه زده کوونکي له اړوندو ادارو څخه غواړي چې په شوانځیو کې د دا شان زده کوونکو د اعمالو مخنیوي وکړي د کابل ښار د شوانځیو دوه زده کوونکي زمان او جواد په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
زیاتره واچاستن کې مې چوکوي
ډیر هلکان دي چې چاخوګان او بوکس پنجر د ځان سره راوړي او چې له شونځي څخه راوځي جنگ کوي مخفل لیدلې چې بیا خلک پر ټول شي خو پولیس هیڅ کله د خواته ناراضي
او لیدنه مې دي جنا خالدي چوکور راوړي جنا بوکس پنجر راوړي انداغه وسیر تر راوړي مکتب ته نه داخل تم راوړي ځکه چې مکتب ته جوال دروازه کې نوځي هیڅ تلاشي نشته چې تلاشي وي کې هغه خپل چې جوبونه پوښتي چې چوکور راوړي او دا زیاتره دی ولسم دولسم ټولګیز د کوون کې
په همدې حال د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي دغه مسأله ردوي او وایي چې زده کوونکي او هغه کسان چې شوانځیو ته ننوځي د مربوطه شوانځیو د انضباط او ډیسپلین د کمیټې د مشخصو کسانو لخوا تلاشي کیږي د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند کبیر حقمل په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
ما در هم مکتب خود کمیټه انضباط داریم
موږ په خپل هرې شونځي کې د انضباط کمیټه لرو او هر زده کوونکی چې شونځي ته را داخليږي حتی د موبایل راوړل څخه منع کیږي د شونځي په صحه کې هیڅ شي ته اجازه نه ورکول کیږي او د هر چا سره چې دغه ډول خطرناک شیان نیول کیږي قانوني چلن ورسره کیږي
دا په داسې حال کې د چې یو شمیر افغان کورنۍ غواړي چې په شونځیو کې دي زده کوونکو ته د فزیکی شخړو د ضررونو په اړه د مسلکي شونکو لخوا معلومات ورکړل شي خو د شونې او روزنې د برخې کارپوهان وایي چې په دې برخه کې نه یوازې د شونځیو ادارې بلکې کورنۍ هم باید خپل مسؤلیت ادا کړي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن فرق نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان پر تجارتي اړیکو بحث کوو او د دې پروګرام یو ساعت هم د ماشومانو ادبیاتو ته ځانګړی شوی دی. وخت ماسپښین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سره شوی پیغامونه خبرو. البته یو یادونه کوم، په اس ام اس کې ټکنیکی مشکل لرو ځکه نشو خبرولای. اوس هم لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
په هرات ولایت کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د څلور کارکوونکو د وژلو په تور څلور وسلوال طالبان نیول شوي دي. د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو له حضور پاکي شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پکتیکا ولایت د امنیتي وضعیت د شوالي لپاره به په ولایتي اداره کې اصلاحات راسي. افغان چارواکي وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نسته. پېښور ته څیرمه د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوال طالبانو د پرونی برید د تلفات شمیر درو څلوېښتن ته ورسید. د ناټو سرمنشي یانس ستول تنبرګ پر روان اونۍ د لومړي ځل لپاره اوکراین ته ولاړ سي او دغه هیواد د چارواکو سره به د اوکراین پر کړکیچ خبرې وکړي. امریکایي چارواکي وایي روسیې سوریې ته جنگي جټ الوتکې لېږلې دي. او د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبري وکړې او د سوریې پر شخړې بحث وکړ.
په روانه خبرونه کې وړاندې په اروپا کې د کډوالو په اړه باندې یو راپور خبرو خو اوس پر شو د امریکا او د روسیې د دفاع وزیرانو د ټلیفوني خبرو په اړه. په روسیې کې د سوریې د لازقي په یو هوایي اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو داس یو حالت رامنځته کړ چې امریکا او روسیه هم مهاله د سوریې پر هوایي قلمرو هوایي جنگي ماموریت مخته بوسي. د سوریې د شخړو په اړه د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو په ټلیفون خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل د سالی محمد سالی پر راپور کې.
د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له سباندی یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبري وکړي او د سوریې پر شخړې بحث وکړ. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو اشکارټر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 50 دقیقې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یو موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوزنه لکړکېچ او د یو بل په چارو کې للس وهنه لري وساتل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون په واشنگټن کې د روسي او امریکا د پوځي مشرانو د ورستیو خبرو او په سوریه کې د مسکو د نقش په باب خبري وکړي. زما په نظر موږ تر ډیره هده هڅه کوو نور معلومات هم ترلاسه کړو چې روسان څه کولی سي او څه په پام کې لري. په ټینګار سره وایو چې غوړو پوسو آیا په عملیاتي کچه هڅه کوي شخړه کمه کړي او د هغې پیښې مخه ونیسي چې ممکن د جنګ په میدان کې پیښ سي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاورې پوري د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله له مسکو سره په لوړې کچه خبرې ځنډنې شوې. د سوریې د لازقیه په هوایي اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو د سوریې پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هم مهاله هوایی جنگی ماموریت د پرمخ پیولو امکانات زیات کړي دي. د امریکا متحده ایالات د هغ ائتلاف مشر کې ویل چې لڅ مدیر هيسي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پوړان دي پوځي عملیات پرمخ بیایي. اخو ځینې امریکایي چارواکي وایي روسیې په سوریه کې د خپل پوځي تجهیزاتو او ځواک د ځای پر ځای کولو په لړ کې دغه هواته جنگی جټ الوتی کې لیږلې دي. دغه چارواکو رویټرز اژانس او وال ستریت ژورنال ورسپانې ته پرون ویلي چې روسیې څلور تاکتیکی جنگي جټ الوتکې د مدیترانی سواحلو ته نږدې د لازقیه په هوایي اډه کې ځای پر ځای کړي دي. په نورو راپورونو کې ویل سوي چې روسیې د تیرو 24 ساعتونو په موده کې څلور بریدګری او ځینې ترانسپورټي څرخی الوتکې دغه هوایي اډې ته لیږلې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون په لندن کې ویل د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې د مسکو له پوځي مشرانو سره مکالمه مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل د امریکا هدف دا دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله ختمه او د دغه هیواد کورونی جګړې ته سیاسي حل لار پیدا شي. روسیا د سوریې د رژیم عمده ملاتړی ګڼل کیږي. د سوریې په شخړه کې تر دا مهاله څه باندې 240,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له دغې هېواده کډې کولو ته مجبور شوي دي.
وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې بیا هم یو بهرنی مطلب راخلو. کوریشا ویلي چې له سربیا سره یې تر ډیره بریده خپله پوله تړلې ده تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. دغه هیواد نورو هیوادونو ته له تلونکو اتو لارو څخه وتړلې دي. بل لور ته بیا هنګري هم درس ویلي چې له رومانیا سره به پر خپله پوله اغزن دیوال وګرځوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اور.
د اروپای اتحادیه غړي هیواد کروشیا چې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو د سیل مرکز ګرځېدلې دي، له سربیا سره تر ډیره حد خپل سرحد تړلې دي. سربیا چې د اروپای اتحادیه غړي نه دي، ګڼ شمیر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړې چې لویدیځ اروپا ته ولاړ شي. په همدې حال کې هنګری له کروشیا سره پر پوله او جنوبي سرحد اغزن دیوال جوړول پیل کړل، او سلووینیا بیا له کروشیا سره پر پوله اورګاډي او ترافیک ودرول. د کروشیا د کورنۍ چارو وزارت پروند اعلان وکړ چې له سربیا سره نشلوونکې له اتو څخه اوه سره کونه تړلې دي تر څو له مخکې راغلي د زرګونو پناه غوښتونکو سیلونو ته پام وکړي. د وزارت په وینا د کرواشیا پوسټ ویل سوي چې په تیرو دوو ورځو کې دغه هیواد ته د دننه سوي 14,000 پناه غوښتونکو په خاطر تیار اوسي. بلګراد د کرواشیا پر دې اقدام اعتراض کړی ځکه په فکر یې زرګونه پناه غوښتونکي شایي په سربیا کې بند پاتې شي. خو د هنګری رسنیو پرون خبر ورکړ چې پناه غوښتونکي له کرواشیا څخه هنګری ته اوښتي او له سربیا سره پر پوله یې د هنګری له اغزن دیوال څخه ډډه کړې ده. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجاتور پرون په بوداپست کې په یو خبري غونډه کې وویل هنګری تر اتنیمو میاشتو پورې د هغه څه په پرتله چې په کرواشیا کې روان دي ډېر مقاومت وکړ. د کرواشیا سیستم چې پناه غوښتونکو ته پاملرنه وکړي په یو ورځ کې سقوط وکړ. د کرواشیا حکومت اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو لپاره مهمات او اسانتیاوي ختم شوي، او حالاتو ته په کتو سره دا څرګنده ده چې د کرواشیا چارواکو په بشپړه توګه کنټرول له لاسه ورکړي، پر هغه پروسه یې کنټرول له لاسه ورکړي چې په کرواشیا کې روانه ده. هنګری همداراس په پام کې لري چې له رومانیا سره پر خپل پوله اغزن دیوال جوړ کړي. سلووینیا چې له نورو لارو ورسته جرمنی او استریا ته د تلو بل لار ده هم پرون اعلان وکړ چې له کرواشیا څخه له پناه غوښتونکو ډک اورګاډي درولي، او شاوخوا یو نیم سل پناه غوښتونکي به بیرته زګریب ته ولیږي ځکه چې د پرمختلو لپاره یې نور ضروري اسناد نه درلودل. د سلووینیا صدر اعظم میرو سیرار ویلي چې هیواد به خلکو ته د شنګن سیمې له قوانینو سره سم د آزاد سفر اجازه ورکوي. سلووینیا بل پناه غوښتونکو څخه درخواستونه ټولوي، خو نورو هیوادونو ته د دوی د اوښتو لپاره به د لارې په توګه د کارېدو اجازه نه ورکوي. د اروپای اتحادیې 28 غړي هیوادونه نه دي توانېدلې چې په اروپا کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی بحران په اړه څه پرېکړه وکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د دې بیا تاسو د خپل خبرونې یعنی تاسو د راغلو پیغامونو د خبرېدو وخت را رسیدلې دی. د نورو خبرونو په دوام زموږ یو شمیر اوریدونکو د نورو ستونزو ترڅنګ د ناامنۍ په اړه خپل پیغامونه مشتراستولې دي او غواړي چې مسؤلین یې ژغ ووري. نور منځنډم له دوی څخه به ووري.
الو السلام علیکم، زه روزګان وای شي د ساتو د ساده څخه یا کاس خبره کوم موږ د مشکلات مرلارې باندې جنگونه دي. یو پارسال وړه په درنیم زرلارم باندې موږ د شاغلي محترم اشرف غنی سره غوښتنه لرو چې موږ سره کومه کوي کې. وسلام،
السلام علیکم وروره. د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ د کټواز د تاسو خبره کوم تماس ما دغه نظر د وروره د رئیس جمهور صاحب ته یا وزیر دفاع صاحب ته دغه څنګه چې دغه په واضح ولسوالۍ باندې د پکتیکا ولایت واضح ولسوالۍ باندې نن لسمه ورځ چې دغه جنگونه کیږي، دغه د پاکستان له طرفه طالبان د شتګر اوړي، دغه پوسټو باندې جنگونه دي، په کلیو باندې، په مالی پولیسو باندې جنگونه دي. کمانډان د پکتیکا دی ولایت قرار ورته ناسته، نه امر ورکوي نه کومک ورکوي. دغه می پیغام د وسلام مخته.
السلام علیکم زر تو د آزادۍ وکړ کوم سلامونه ولای کوم ما خوښ ده ورونه چې دا غوړم چې څنګه کاتل غوړم چې څنګه دې بیا هم نه ولې موږ نو څه کولای چې موږ بلار څه د خپل ما استبلار څه دا قدر ولا خبرونه دا قدر ولا کوي چې دا موږ دا قدر نو څه کولای چې دا خپل خو څه چې طالب وو طالب وګړه په دغه زنځل پکښې وګړه د ځای بې ځایه کړه مهاجر سو سره که داسې ولی چې ګر طالب هم راغلی ولی دولت هم څه وی ولی دوی خپل په مابند کښې خپله سوله کړې ولی سره وګر په افغانستان کښې سره کښېنه سر موږ به هم په دې کښې ډېر خوشحاله به هم ولی هرکلی به مونږ کړی ولی ولی خو نن څوک سره وژنې ګر دغه د افغانستان یو خپل خلکو سره وژنې
د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بد سلامه زه د فقیر اعظم ولسوالۍ نه غږېږم. زمونږ په فقیر اعظم کښې داعش زور کړی دی او قومي خان کښې ټول حلال کا او کورونه یې وسو. زه د حکومت څخه هیله کوم چې زمونږ پیغامونه په غور سره واوري. وسلام
دوستانو په پیغامونو کې مو د بیلابیلو سیمو څخه د اوریدونکو شکایتونه واوریدل چې یوه دوست په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه پیغام راستولی وو. البته دا یوازینی پیغام نه دی، په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه ځینې راپورونه هم خپره سوي دي او د افغانستان ولسي جرګې هم په اړه اندېښنه ښودلې وه. همدغې موضوع ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې
ما چند قبل یک عملیات بسیار وسیع را پلانگذاری کردیم و این عملیات موفقانه در جهت عملی خود دستاورد بسیار کلان داشت، من جمله در ساعت سارک، شیرزاد، خوگیانی و به تعقیب در طول مدت زمانی که قطعات و جزدامه و مردم عالی در روی راه و در روی مسیر گشت و گذار کرده نتانستند. این مسیر ها همه باز است و فعلا حکومت دولتی در روی تحکیم است به تعقیب عملیات موفقانه سارک و شیرزاد و خوگیانی و نقاط مختلف دیگه. ما عملیات های دیگه در ساحات دیگه تعدید بلند در ولایت ننگرهار و کنر و ساحات نورستان داریم. این مال آغاز است. امیدوار هستیم که در او جاها هم ما دیگر لانه و هم جاگاه های خشونت و بدبختی از جمع آفرینن دشمن او را سرکوب بسازیم. در او جمع چندی پیش ما یک عملیات خوب داشتیم و فعلا هم سرکوب تعدیدات در ساحات ننگرهار یک جمله اولویت های ماست. در این زمان ما به تعقیب عملیات هایی که قبلا در قندوز داشتیم، طبعا شما در جریان هستیم، در دشت هرچی و چاردره امام صاحب، خانباز، سرجات اقتاش، در اوج هم دشمن ضربات کوبیدنی را دیده بود ولی به هر صورت هنوز هم تعدید در اوج وجود داره و ما در پی تعدیدات در روی استقامت ها هستیم. قطعات و جزفامای ما به خاطر حفظ ثبات در خدمت مردم ولایت قندوز هستند. امیدوار هستیم که در اوج هم دشمن برای همیش نابود شود و بالاخره مردم در فضای آزاد آرامی زندگی داشته باشند.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت اپراسیون رئیس افضل امان چې نه یوازې په ننګرهار بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول قوت سره ورسره په مقابله بوخت دي. دی ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به دغه ستونزې نورې پای ته ورسېږي او افغانان به په سوله او امن کې ژوند وکړي. یوه بل اوریدونکي هم د لوګر د ازرې ولسوالۍ په اړه خپل شکایت موږ ته رسولی دی چې دا شکایت به په خپله د ده څخه واورو.
بلې، السلام علیکم. احمد زهیر د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ څخه. ازرې کې امنیتي ځواکونه شتون لري خو څوک یې په استعمالولو نه پوهېږي. د لپور یو غږ ده، زمونږ د لوګر او د قاسم غره په نوم یادوو، د وسلوالو طالبانو هم سرک راښځولی ده او زبویکې ولاړې دي. زمونږ مکتبونه هم د یوې مسله ایسته تړلي دي. د وسلوالو طالبانو په امر باید چې ازرې ته امنیتي ځواکونه نور هم راواستلي. وسلام.
دې غوښتنې ته بیا هم د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان داسې ځواب وایي.
ما به مردم لوګر اطمینان زیره میتم که اردوی ملی همیشه در خدمت شماست و همه ترتیبی که شما در جریان هستین، چند قبل ما یک عملیات بسیار خوب را در راگونشار داشتیم که دشمن تلفات بسیار زیاد را دیدن، تحکیمات استحکامات منا تخریب شد، تعداد سلاح و وسایل در اوجه به غنیمت گرفته شد و فعلا وضعیت به گونه است در اوجه که یک تغییر بسیار کلی محسوس است از دیدگاه نه تنها قرارگاه و قطعات و جسمای اردوی ملی، بلکه از دید مردم شریف لوگر که یک عملیات بسیار خوبی دارن و به تعقیب ازی و به تعقیب دشمن ما فعالیت های بعدی خودم در روی استقامت می داشته باشیم تا مردم لوگر در فضای آزاد با آرامش خاطر زندگی داشته باشند. فقط دو روز میشه که ما یک عملیات بسیار کلان در روی ختم کردیم، ولی طور نیست که پلان های عملیاتی ما در روی ساحات ختم شده باشند. ما به تعقیب پلان ها و برنامه های کاری دیگه خودم دارم، مثل که در حضر صورت گرفت، مثل که در غنشار صورت گرفت، مثل که در نقاط دیگه هم انشاءالله ما مردم لوگر از تکلیف و از رنج و از عذاب رورستان و دشمنان مردم افغانستان امیدوار هستیم که به ایمای خود از اونا، یعنی به ایمای خود مردم لوگر، برای همیشه همه ما در فضای سلامیز و ثبات زندگی کنند.
دوستانو سو روزی برندی ده همده ازری ولسوالی ده امنیت پا اره ده لوگر والی محمد حلیم فدایی هم لازادی رادیو سره مرکه کرده و او پا ده اره دستی ویلی و
تاس پویگی چه زین ولسوالی خوصن ازره لاتو کلو راهیسی کلا بنده و لاری بندی وی مجروع که ولسوالی چی پا یو متبادل کار بندی فکرو که چی بلاخره اغا لار خلاصه شو پا ازره کی نیوازی دا چی لار پا امنیت کی تأثیر لري، بلکې له اقتصادي پلوه او همدارنګه له نورو دهقانانو او د ازرې له اوسیدونکو سره هم مرسته کوي تر څو هغوی وکولی سي مرکز او بازار ته د خپلو زراعتي توکو او نورو مسایلو دپاره لار پیدا کړي. موږ ازرې ته سرحدي لوا انتقال کړې، د محلي پولیسو تشکیل مو هلته زیات کړی دی او هغه هلته رسېدلی دی په خوښۍ کې. د محلي پولیسو ایجاد شوی، د نظم عامه قطعات دلته رسیدلی دي، او همدارنګه د رهبری په کچه باندې په لومړیتوبونو باندې د ټولو امنیتي او ملکی مسؤلینو ترمنځ یو توافق موجود دی، او همدارنګه څرنګه له امنیت سره زموږ خدماتي انکشافي موضوعات مرسته کولی سي.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و اوس به هم ورسو د نورو دوستانو پیغامونه ته چې په جنوبي ولایتونو کې له امنیتي ستونزو څخه شکایت کړی دی.
سلامونه اونی کی عبدالغفار د مرجی ولسوالۍ د ستانی د سیند څخه دغه عملیات چې راغلی دی ورور زموږ ایوانان زموږ دنیا وي، قسم په خدای چې ټوله یې چیر کړی دی، نوی شی په کور کې ولاکه پرېښی دی، یا دې عملیات بند کړي یا دې عملیات وکړي منطقه دې ونیسي چې نه عملیات کولی شي او نه جنګ کولی شي. دوی د خلکو په کورو کې لوېدلی دي، د خلکو دنیاوي کنجت یاله په قسم په خدای چې وړي دي، او وړي څکه چې وړي حلالوي هغه د خلکو دنیاوي وړي، هغه شی چې د قیمت یې هغه دوی وړي کشتونه د ټولو د وچ ول دا څنګه عملیاتي دا څنګه.
السلام علیکم، زه پرا د ولایت د بلابلک ډول کوالی خدام ایران تاسو پر دم وردا مرډیر دغه ته په آزاد د خصوصه د قانون راغورځي او توپونه د کوربه من خل ډیر خلک په آزاد کړي مرګ نو څو چرواک په لیل دغه بانک. السلام
څنګه علم د ولادت څنګه مصالح سره په تما چې ما ازادي ټول کارکون کې زماده نی اسلام منور سره او بیا یو سره سلام مشر اشرف خو نو ډاکټر عبدالله او کورنۍ او سر چار تری ور سیږي زماده غټه غانو روز دې طالبان مخنيسه علم د ولادت څنګه مصالح سره غلا تر شو کې د باغران مخ دیونی سه زمين داور کې ونی سه دا غم کې دې عملیاتونه په شروع کې شاکې دې په شروع کې هغه مخې ونی وي یو خاطه بس کراري د شي نه سه ان شاء الله چې دې ټول ورونه دغه خواته کېږي تشکیل دغه خواته کېږي پر هغه لار تر روان دي هغه مخې ګرځ دې چې یو د باغران او زمینداور د امن کې بوتونی سي څنګه دا به راشي وایي د خدای لپاره ځکه چې ورو د یو بار کې سي یو نسل د وسه ولاکل لري کې د دې لېلې چارې په بښه د وطن تر او شوا څنګه لا تر شوا سي جرم خو جرم نه راني سي ما ودا بل په غوښه راني سي دوال په سي راخ لري 2000 2000 3000 نو دې ته کې
السلام علیکم، زه عبد الحکیم له هلمند ولایت البته له شکر صاحب د سلسله کومه ناسیم زه ټول وکړو چرواک ته دغه هیله ده چې مسافره ولسوالۍ ته پام لرنه وکړي او ژر تر ژره د وکیلان طالبان څخه پاتې کړي نور ښه وخت ښه درک لرم.
السلام علیکم،
زه پایین د نارسرای څخه خبره کوم. مساکله چې ونیول شوي نیول اوس د کواري د ګریشو د سنګینو د کجکي دي. زه دغه د لوړو چارواکو ته دغه هیله کوم چې دغه اوسې د دغو ولسوالیو کار وکړي، کنه دا مو لاسې اخر اخر یې لاسته ونلویږي. وسلام.
د هلمند د مساقله ولسوالۍ د امنیت په اړه مو د اوریدونکو څرګندونې واورېدلې. د همدې سیمې په اړه زموږ همکار صفي الله ستانکزي د هلمند د امنیت قمندان جنرال نبی جان ملاخیل سره مرکه کړې چې مهم ټکی داسې دي.
د وطن دښمنانو د خپلو بادارانو په دستور باندې په مساقله ولسوالۍ کې په بعضې مناطقو باندې حملې کولې. غوښتل چې د مساقله ولسوالۍ باتور ولس د غم په ټغر باندې کېنئ، ولې خوشبختانه چې د مساقله په ولسوالۍ کې افغان امنیتي قوتونو او دفاعي قوتونو په یو لوی منظم او پلان شوي عملیاتو باندې فایل کړی ده. عملیات الحمدلله ډېر ښه روان دي.
ښاغلی قمندان صاحب، دغه عملیات به تر څه وخته پورې دوام کوي؟ آیا داسې مشخص پلان هم ورته نیولی که څنګه؟
دا عملیات به تر هغه دوام کوي څو پورې چې د ترهګرو او د نورو د مزدورانو او د پردیو په دستور باندې پلانسونه څو جنګېږي. یو نفر هم په مساقله په ولسوالۍ
بلې قمندان صاحب، په مساقله کې چې څو وخت مخکې طالبانو دغه ځینې سیمې نیولې وې، بیرته افغان ځواکونه ونیولې، آیا اوس هم ځینې سیمې د غوی په ولکه کې شته که څنګه؟
مساقله ډېره لویه ولسوالۍ ده، نو مناطق سیمې ډېرې پراخه دي. زموږ افغان امنیتي او دفاعي قوتونو به په ټوله مساقله کې انشاءالله دا تصویري عملیات ترسره کوي څو پورې چې سوله ییزه فضا په مساقله کې د مستقله د باتور ورسته رامنځته شي.
ښاغلی قمندان صاحب، آیا بهرنیو ځواکونو نه هم مرسته غوښتل کېږي په دغو عملیاتو کې؟ په هوایي عملیاتو کې که څنګه؟ آیا هوایي عملیات هم شته که څنګه؟
په کشتي بخش کې موږ سره دوستان کومک کوي، ولې په نور برخو کې
وروستۍ پوښتنه، څومره مطمئن یاست چې مساقله به بالاخره د طالبانو له وجوده تصفیه شي؟
زه په دې باندې مطمئن یم. د مساقله باتور ولس د خپل نظام خپل دولت سره همکاره ده، همکاري ورسره کوي. د هغوی په کومک همکاري باندې افغان امنیتي او دفاعي قوتونه تر خپل توان طاقت نه افزودي هلته کار کوي انشاءالله، او دا وظیفه به پرسرته رسوي. دا منظم پلان شوي عملیات دي چې هغه به ترسره کېږي او سوله ییزه فضا به رامنځته کېږي. د مساقله ولس
د ازادي او اوریدونکو د خپرونې امینوالو پر امنیتي مسایلو سربیره ځینو اوریدونکو پر نورو مسایلو هم خپل نظرونه زموږ په پیغام ثبتونکې دستګاه کې پریښي دي چې د دوی په غږونو کې به یې واورو. البته د پیغامونو تر خپرولو دمخه دا یادونه کوم چې دغه ټول موضوعات د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم استاد، د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ د کندهار ښار څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې زموږ د معروف ولسوالۍ د افغانستان د ښار په نظر وکتل شي. زموږ ولسوالۍ د زیات مشکلات سره مخامخ ده چې نه سړک پوخته وی دی او نه مکتبونه لرو. دا دیارس کاله چې هېواد افغاني سیم خاده درېدلی دی چې هغه څخه صرف د بازار خلک استفاده کوي، برته هېڅ ځای هم کار نه کوي. وسلام.
زه خاندره مینوال د پکتیا ولایت د زیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم. دوهم قدم کې زه د افغانستان جمهور رئیس او د پکتیا والی او د زیارو ولسوالۍ ولسوال څخه خواهش کوم، عرض ورته کوم چې په 14 کالو کې ځاځي سره اړیر ځاځي سره وادي کلک کلک وادي وشوي، سروې وشوي چې دا د 50 کیلومتره سړک نه بیرته پخو اشغل متول غل متول کوي. حکومت نه جدي خواهش کوم چې د پکتیا د زیارو ولسوالۍ سړک 14 کالو کې خام ده او ټول خلک دولت سره ملاتړي دي او ټول خلک په دولت کې دي. متاسفانه دولت ورته خاص توجه نه کوي، سړک خام دي، هر څه تر بي سور دي، خاص توجه نه کوي. دولت هم دا جدي خواهش کوي چې د ولسوالۍ د خاص سړک پخ کړي، د بر مسرک کارونه کوي. لکه شرنا ولسوالۍ د کوم سړک پخ شوی دی، د سیو کار بنیادی کار وته کوي، د سی مصرف شټولې بځیه بځیه یو بر مسرک کارونه وشول.
السلام علیکم، زه د موټروان په یو خبرې کوم. د ایران پر لار ډېر حالات خراب شوی دي او موټروانان یې پستولې دي، ځینو ته لاسونه پرې کړي دي. نو موږ د اشرف غنی ته دا غواړو چې دا لار ډېر امنیت کې ده، ډېر خراب شوی ده، خپل د چارواکي پښتې دغه دي.
السلام علیکم، زه رامدین یم، د اورګان د ولایت د جزاو د ولسوالۍ د چونې د کلس خبرې کوم. موږ د دولت صدا هیل د چموږ کلینیکو ته ولاسو، موږ ته شي دوای نه راکي، ګرا شي دوای کړ مړو خلګو ته کی فایز موږ غوروسی.
السلام علیکم،
دا حمید الله هم د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زه یو موټروان یم، بار وړونکی موټر چلوم. زموږ په هلمند کې د زموږ والي دا اعلان وکړي چې نور وتا چې په دښتونو او په ریګونو کې مزلونه نه کوي. نو موږ د نیمروز څخه تر بارانکي پورې کله کله ځو، زیات وخت مو دغه تجارت یا تر رباط ځو. نو دا به موږ ته مشکل نه وي چې موږ د نیمروز څخه په دلارام راګرځو، بیا پر ګرشته راځو، د کندهار پر درایي لشکرګاه ته راځو، بیا د لشکرګاه څخه په ناوه کې او بیا په هزار جوت کې تیریږو او بارانکي ته ځو. دا زموږ هم مصرف شو، هم لاره ډېره اوږده شوله. دلته د نیمې ورځې لار ده، هلته موږ د درې سوه ورځه لاره کېږي. او بیا یوازې دا نه، په سلګونو په موټران په دښتونو کې خپل روزګار دپاره کارونه کوي. څوک بوټي کوي، وطن چوړي، څوک مالدار دي، څوک بلوڅان دي، څوک په څنګه دي. نو دا به ټول په دا دښتونو کې لارې بندې دا چې د یو هلمند ته راغلی د زه به نه د غلو پشتباني کوم، نه به د غلو سره عمل یم. نو اوس چې موږ دغه نیم ورځ سره روان شو، بیا تر برنچي پورې ځو، چې موږ سفر هرې پوستې شل شل افغانۍ واخلي، زموږ به څونه مصرف وشي. او بیا دا خلانه شل افغانۍ څه چاکه مکوسته د سړي څخه سل افغانۍ، دوه سوه نیم سل افغانۍ غواړي. وسلام.
السلام علیکم. ملنګ زیم د کونړ ولایت تمن کړه سره پات څخه. زموږ په کونړ کې بیکاري زیاته شوې ده او ټول ځوانان خارج ته د تلو لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانانو ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تګ مخه یې ونیول شي.
محترم وروره، ستا او د نورو اوریدونکو نظر او شکایتونه مو اوریدل چې هر یو ته به انشاءالله په راتلونکو خبرونو کې له اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو او دغه ستونزې به ورسره شریکې کړو. د خبرونې په پای کې د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیرې اعلانېږي، در سره ویلې کې ستاسو د نورو ټلیفونونو په تمه یو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 00420221145.
ولا وخت روان دی ولی او انتظارن تیری گی دردن تیری گی دی دل دارن تیری گی لاجوند لزهرو